د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د ګل ورځ د کال 2014 دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی، افغانستان کې اتو، واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا به نن د پنجاب لاهور ښار کې احتجاجي کار بندیز وي. د ګوند مشر ویلي کچاري حکومت کال 2014 انتخابونو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د کمیشن اعلان وکړ، نو خپل احتجاج به ختموي.
پس لاغې به سر په احتجاج د تحریک انصاف مظاهره چیان د پنجاب اسمبلی مخې ته ځي، او دغه به د نننۍ احتجاجي مظاهرو مرکز وي. او د ګوند مشر عمران خان به تمه ده چې د شپې 8 بجې د دغه سټیج نه خپلو پلویانو ته وینا وکړي.
مطبوعات لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو سره روغې جوړې لپاره د پاکستان د مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان صدر اشرف غنی پرون یوې غونډې ته ویلي باید د ملټول خلک د تشدد پر ضد یو غږ پورته کړي.
دا اسلامي نه دي، دا انساني نه دي، او دا ټولنه باید په یو غږ اواز کړي، خاصتا علما کرام نه غواړي، ټول قومي رهبرانه، ټول د مدني ټولنې غړونه صرف یو اواز جګ سي ترور نه باندې.
او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا به نن د سوات او شانګلي په سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین ترسره کیږي.
او د دې سره سره چې د نو دروازې نشته په اجتماعي میدان به هم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په مختلف سیمو کې رپی چې د نو د پولیو کمپاین به بیا کوي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په غږ نن د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې کاربندیز دی. نوموړي ویلي د ملک نور خارونو ته به هم خپل احتجاجي کاربندیز غځوي کچري حکومت په غوښتل شوو خلقو باندې د اچول شوو ووټونو د پلټنو لپاره کمیشن جوړ نه کړ. تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې د ملک لوی خارونو کې د کاربندیز وروستو به د 13 دسمبر نه اخوا ګرد ملک کې کاربندیز کوي. یاد دی وی چې په 8 دسمبر فیصل آباد او په 12 یې کراچۍ کې خار په مکمل توګه د کاربندیز لاندې راوستي وو. د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو خبرې ترې شوې، خو اوس هم د دواړو په دریزونو کې څه اختلافات شته. د تحریک انصاف لخوا جهانگیر ترین او اسد عمر، او د واکمنه ګوند لخوا د اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار او د پلاننګ او ریفارمز وزیر احسن اقبال برخه اخلي. د تحریک انصاف جهانگیر ترین ویل چې تر اوسه په کومو نقطو اتفاق شوی په هغې روستۍ غونډه کې بحث شوی دی، او امکان دی چې نږدېو کې ختمي خبرو ته هم ورسي. افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان واکمنو څخه خواست کړی دی. افغانستان د پاکستان څخه غوښتلی دی چې طالبان د روغې جوړې میستر اوري. د زرایو څخه د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان نوی صدر اشرف غنی د حکومت نه حکومت له اړخه دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان د خپل رول ولوبوي. اروپایي څېړنکار وایي چې په افغانستان کې دا قوي فکر لرل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوز اوس هم په افغانستان طالبانو باندې خپل کنټرول لري. د خیبر پختونخوا حکومت په اعلان به نن په بیړني توګه د سواد او شانګلي په سیمو کې درې ورځنۍ د پولیو کمپاین شروع کیږي. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې په لومړي وار دغه سیمه کې د پولیو پر رنځ د اخته ماشوم تشخیص وشو، او هم تېره ورځ دویم ماشوم په بټخیل سیمه کې خوځخیل سیمه کې مخې ته راغی. دا کمپاین به دغلته تر درې ورځو پورې دوام لري. د راپورونو تر مخه تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکول کیږي. هم د رواني میاشتې 28 نیټې نه بعد د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په مختلفو برخو کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین چلول کیږي. د افغانستان صدر اشرف غنی پرونی د طالبانو حملې غندلې دي، او وایي چې په عام خلکو او عسکرو دغه حملې غیر اسلامي دي. هغه اشرف غنی د ملک تمام سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو باندې غږ وکړ چې د تشدد مخالفت وکړي. په یو ځای سکول کې د وینا په وخت اشرف غنی په چغه وویل چې بس اوس نور دغه ظلم یا دغه تشدد د زغملو نه دی. تیره میاشت افغانستان پایتخت کابل کې یو شمیر بمی چاودنې او ځنمرګي بریدونه وشول، په داسې حال چې نړیوال عسکر د جګړې د میدان نه د میاشتې په پای کې تلونکي دي. د ترکیې پولیسو ګرد ملک د میډیا په دفترونو چاپی وخلی، او د صدر رجب طیب اردوغان د مخالفه غړي 24 پلوی صحافیان گرفتار کړی دي. صدر رجب طیب اردوغان د گرفتاری حکم کړی وو، ویلی وو چې د دوکبازو شبکه به راګیری او د خپل کړو عملونو پر سر به ورسره د خپل کړو عملونو پر سر به ورته سزا ورکړي. بلخوا د انډونیزیا حکومت د سختو بارانونو په وجه یو کلی له پاسه د کمر نړیدو پیښه کې د ګیرد او یو کسانو راوخکلو لپاره درنه مشینري استعمالول شروع کړي دي. د ملیزیا صدر جوکو ویډوډو فرون دغه کلی ته ورغلی و او په کار کې یې د توندۍ کولو امر کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو د ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگټن ډی سی نه غوګیې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د واکمنه مسلم لیگ نون پر ضد د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري او نن هغې د پنجاب مرکزی ښار لاهور کې د کاربندیز اعلان کړی دی او دا وخت دغه مظاهرې شروع شوې دي. په دغه باندې زموږ همکار بختور شان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند به نن د خپل منصوبې پلان سی تر مخه لاهور ښار کې احتجاجي مظاهره کوي او د لاهور ښار به بندوي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د تحریک انصاف د لاهور د څانګې مشران یاسمین رشید او اندلیب عباس او نور یو شمیر غړي به نن سهار د لاهور سیکرټریټ ته ځان رسوي چې افسران خپلو دفترو ته د تلو نه ودروي. د دې نه وروسته به د تحریک انصاف مظاهرچیان د لاهور ښار مشهور جی پی او چوک ته ځي او د لاهور های کورټ مخې ته به احتجاجي مظاهره کوي. پس لاغې به سر په احتجاج د تحریک انصاف مظاهرچیان د پنجاب اسمبلی مخې ته ځي او دغه به د نننۍ احتجاجي مظاهرو مرکز وي. دغلته د تحریک انصاف د احتجاجي جلسې دپاره سټیج برابر شوی دی او د ګوند مشر عمران خان به تمه ده چې د شپې 8 بجې د دغه سټیج نه خپلو پلویانو ته وینا وکړي. د دغه ځایونو تر څنګ به د تحریک انصاف مظاهرچیان په دوو نورو ځایونو کې هم احتجاجونه کوي چې یو پکې د قامی اسمبلی شادره حلقه ان ای یو سل اتلس او بله ډیفنس بټه حلقه ان ای یو سل پنځه. د قامی اسمبلی په دغه دواړه انتخابي حلقو کې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګوي. د قامی اسمبلی په حلقه ان ای یو سل اتلس کې د مسلم لیگ نواز ډلې محمد ریاض ملک د تحریک انصاف احمد زمان لماتې ورکړې وه او په این ای یو سل پنځه ویش کې د مسلم لیگ نواز ډلې صاد رفیق د تحریک انصاف حامد خان نه ګټلې وه. ولې په دغه دواړو انتخابي حلقو تحریک انصاف د ټګۍ تورونه لګوي. د پاکستان د قومي شمیر شمیرو او اندراج اداره نادرا تر مخه په حلقه یو سل پنځه شتمه کې یو شمیر جعلي شناختي کارډونه او اوټونه په انتخاباتو کې استعمال شوي وو چې ورسره تحریک انصاف تورونه یو څه رښتیا شوي دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي کچری حکومت د انتخاباتو د درغلۍ د پلټنو دپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو نیټه ورکړي نو دی به په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ بنده کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل بنیګالا د کورنا په یو خبري کانفرنس کې ویلي که حکومت د دوی دغه مطالبې مني نو دوی به د احتجاجونو غږ واپس واخلي. نوموړي د لاهور د اوسیدونکو نه د ښار د بندېدو په مهال د مشکلاتو په راپیدا کېدو د وړاندې نه بخنه غوښتی ده او ویلی دی په هیواد کې د بدلون راوستو د پاره ورسه د دینه علاوه بله کومه لار نه و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د روان کال د 12 اگست نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ضد احتجاجي درنې پیل کړی دي. د ګوند مشر عمران خان وایي مسلم لیگ نواز ګوند په کال 2013 کې شوي انتخاباتو کې ټګي کړی ده. ولې ځینې سیاسي مبصرین وایي عمران خان د جمهوریت مخالفه قوتونو په لمسه په هیواد کې احتجاجونه پیل کړي او غواړي چې یو وار بیا په پاکستان کې جمهوری حکومت مات شي. ځنې څېړونکو خو په تحریک انصاف ګوند دا هم نیوکه کوي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې ورله پښتنو په خلاص مټ اوټونه ورکړي. ولې په دغه صوبه کې د حکومت جوړېدو پس یې د پښتنو بنیادي مسلې د پامه غورځولې دي چېرته چې په سلګونو سکولونه اوس هم وران پراته دي او په لکونو قبایل د کډوالۍ ژوند تېروي. ولې عمران خان خپله ټوله توجه مرکز ته اړولې او د صوبې اسمبلی هم د ځان سره په احتجاجي درنو کې خیال کړی ده. خو د تحریک انصاف ګوند د پښتونخوا مشران دغه تورونه ردی او وایي په صوبه کې تر ډېره حده کرپشن یا بډې رشوتونه ختم شوي دي او په سکولونو هسپتالونو او نورو یو شمیر دفترونو کې د سرکاري ملازمینو حاضري یقیني کړې ده چېرته چې به وړاندې حاضري پوره نه وه.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اورئ.
خیبر پختونخوا په سوات او شانګلي ضلعو کې به د پولیو په رنز د واکسینو کمپاین د نن شروع کیږي. دغه به تر درې ورځو پورې دوام لري. د ډیو رادیو خبریال اسلام الدین ساجد څخه مو څو شیبې وړاندې تفصیل اخستې ورته ستاسو پام راګرځو.
بالکل دا چونی تیر ورځ په سوات خواجهخیل سیمه کې کم د پوجو یو نوی قسم خطر راغلی دی. کم چې په روان کال کې د سوات په سیمه کې او هم د خواجهخیل په سیمه کې دا دویم کیس دی. چونکې تیر کال دلته کیسه کیسونه نو راغلي نو په دغه وجه باندې بالکل چې کله دا کیس راغی نو صوبایي حکومت فوراً دغه اعلان وکړ نن چې دینو په سوات او سره چې کوم د دې سره نږدې د یم فیلډ د شانګلا په دې ډول کې بدی د پولیو کمپاین د تل کوي او د دې مقصد دا دی چې دا دوان کې څو چې کوم دلته کې راغلي دي نو د وایرس تعلق چې کوم سرکاري چارواکي دي هغه د کراچي سره خای او دوی دا وایي چې چون کې دا وایرس د دې سیمې خلک چې د تر کراچي ته د دې تک راتګ یې ته نو په دغه وجه د کراچي دا وایرس چې دینو دا وسوات د سیمه ته هم را رسیدلې دي. څنګه چې شانګلي خلک هم کراچۍ ته ډیر زیاتې دي په دې وجه باندې حکومت دا کمپاین په دې ځای کې پیل کړ. دا به درې ورځې روان وي او په دې کې تقریبا شپږ سوه او شپږ پنځوس هغه ماشومان دي په دې ډول سیمو کې چې کوم عمرونه د پنځو کالو نه کم دي. دوی ته به تقریبا اتلس سوه خو شا چې د ټول کلونه د دې لپاره جوړ شوي دي. دا کلونه به دا هڅې کوي چې کور کور ته ځان ورسوي یا چې کم د بسونه واجو دي یا چېرته په بازارونو کې یا په هسپتالونو کې مختلف ځایونه دي. نو هلته چې به هم دوی ولاړ وي او چې څومره ماشومان راځي نو دوی به دا هڅې کوي چې دغه د پولیو حساب کې چې دی نو دوی ته ورکړي. د دې سره سره زه تر څه ووایم چې د سیکورټي لپاره هم ډېر سخت انتظامات شوي دي. څومره چې د پولیو ټیمونه په دې سیمو کې ګرځي هغوی سره او باقي د پولیس والا ورسره دي. ورسره ورسره د شانګلي او د سوات چې تیر چاپېر څومره سیمې دي چې دلته کې د مختلف نور الحمد الله لري راغلي دي لپاره به هم پولیس والا ولاړ دي او ورسره چې دینو پولیس دي په مختلف ځایونو کې به گشتونه هم کوي د دې لپاره چې د پولیس ټولنې چې کوم دي چې هغه ته سکیورټي ورکړي. بل دې چې تاسو وایم چې څنګه تاسو معلومات دي چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیسو کې څو شمیره چې دغه هغه ډیره په تیزۍ سره روانه ده. تقریبا 203 اتیا او ته اندغه رسیدلې دي او که تاسو وګورئ په دې کې زیاتره کې څو چې کوم دي نو هغه د پښتنو د سیمې نه دي. خو که د دې مونږ وګورو د نورو سیمو سره لکه په پنجاب تاسو وګورئ نو په ټول کال کې د پنجاب نه صرف 3 کې څو راغلي دي. په دغه وجه باندې په دې ټول سیمو کې حکومت چې دی نو په روان کال کې د دې روان کال د مې په میاشت پورې دلته کې دا تل کېږي چې دوی به تقریبا 15 خوشا چې کوم خصوصي د پولیو کمپاینونه دي هغه په دې سیمو کې کوي او مقصد یې دا دی چې دلته کې د پولیو وایرس چې د کم کم پر روان کال کې دوی په څه طریقې باندې کنټرول کړل شي.
ډېر مننه اسلام الدین ساجد تاسو ډېر مننه.
ډېر مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی احمدزی 13 ورځ په یو خپل وینا کې په افغانستان کې چې کم د تشدد پیښې شوې به می 14 شوې د دغه په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او بل خصوص د اتوار پورې چې کم پیښې شوې د دغه هم په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د افغانستان د مدني ټولنې خلک قبایلی مشرانو مذهبي مشرانو او په سیاسي مشرانو باندې غږ کړی دی چې په شریکه په ګډه سره د دغه تشدد پر ضد غږ پورته کی. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو رډیو خبریال کمال سادات په خپل راپور کې وړاندې کړي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په واغونډه کې خبرې کولې د نورو خبرو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز په افغانستان او خاصتا په کابل کې د ورستۍ نامنې په اړه وې. جمهور رئیس زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د نامنیو مخه ونیسي خو ترڅنګ له خلکو هم وغوښتل چې د نامنیو د ختمولو لپاره د حکومت سره همکاري وکړي ترڅو په افغانستان کې امن قائم شي. غنی په دې اړوند که څه هم له ګردو افغانانو دا غوښتنه وکړه، خو په ځانګړي ډول یې په قومي شوراګانو، دیني علماو او په مدني ټولنو غږ وکړ چې په دې اړه د جدي ګامونه پورته کړي. همداشان جمهوریس غنی دا خبره هم وکړه چې کدی برید کوونکو هدف داوی چې په افغانستان کې په داشان بریدونو سره زیان ورسوي، په دې دی پوشی چې په دې کې به بریالی نشي، او که هدف یې داوی چې د سولې پروګرام ضعیف کړي، دا دی ومني چې دانو د افغانستان خلک ورسره نه مني او تروریزم ته به تسلیم نشي. آخوا بیا دی بشری حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر بیا له حکومت نه وغوښتل چې د بشری حقونو د ساتنې دپاره دی کار وکړي. دی په دې وروستیو کې د بشري حقونو ځینو سرغړونو ته په اشارې سره وویل:
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم. توقع ما است که در هر پروسه صلح زنان و قربانیان جنگ اشتراک داشته باشد و حقوق بشر و عدالت به هیچ صورت نباید پایمال شود.
دیوای اوس هم مونږ د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي شهیدان یو، او لا هم زموږ بېګنا خلک په جنګونو کې زیانونه ګالي. مونږ په دې اساس له حکومت نه غواړو چې په دې اړه باید چې جدي ګامونه پورته کړي. جمهور رئیس او د بشري حقونو مشر د بشري حقونو د خوندیتوب خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو بریدونو کې د بشري حقونو نه یو شمېر سرغړونې شوي دي، او بل دا چې 15-16 ورځې وروسته به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي، او د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو دندې به له نظامي حالت نه د افغان ځواکونو د ټریننګ، روزنې او سلا مشورې په دندو یا ماموریت واوړي. کمال صدات، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا دو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د دیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د امریکا د کانګرس سینټ چې کوم د هغې لویه جرګه ده، هغې د بجټ منظوري ورکړې ده د کال 2015 لپاره. د نمایندګانو جرګې د منظورۍ وروستو دغه د سینټ لخوا د منظور کېدو پس په دغه بجټ اوس د امریکا صدر باراک اوباما لپاره سپینې ماڼۍ ته وړ کېږي چې لاسلیک یې کړي. دغه 1.1 trillion یا کربا دغه بجټ به د کال 2015 د منصوبو لپاره زیاتره کارول کیږي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپورتاس تازه مونږه همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکایي کانګرس تیر ورځ کال 2015 لپاره د 1.1 کرب ډالرو د بجټ منظوري ورکړې. دا ځلې سخ کال د بجټ منظوري تیر کال غوندې حکومتي مشینري په ټپه ودرېدو د یرو ټولې اندېښنې ختمې کړې. د بجټ په بل کې د هاغو پروژو او مبارزو ته د جاري ساتلو پیسې مختص شوي، کوم چې د پوځي عملیاتو، صحت ترجیحاتو، د مرګونی ایبولا مرض مخنیوي او د ډیپلوماسۍ نه ترکر کروندې سره اړه لري. تیر کال د امریکایي دواړو ګوندونو ریپبلیکنز او حکومتي ګوند ډیموکراټو ترمنځ خپلو دریځونو او ترجیحاتو په بنیاد د بودیجې په منظورۍ کې ځنډ لوجې نږدې 14 ورځو پورې حکومت بند شوی و. د کومې لوجې زیاتره حکومتي ملازمین په عارضي رخصتۍ لاړ وو او ادارې هم بند شوې وې. دا ځلې هم د بودیجې منظورۍ په وخت د امریکې د کانګرس سپیکر جان بینر خبرداری ورکړو چې هسې نه د تیر کال په شان بیا حکومتي مشینري په ټپه ودرېږي. د امریکې د کانګرس سپیکر جان بینر وایي غوږونه سي، که چېرې دا کار نن مونږ خلاص نه کړو نو مونږ به دغلته تر کریسمس پورې ناست یو. د بجټ بیل اول د امریکې ښکته ایوان کانګرس ته تیر زیارت پر ورځ وړاندې شو او د رای اغستو وروستو په اکثریت سره منظور شو. یاد دی وی چې د امریکې په ښکته ایوان کانګرس کې د حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکنز اکثریت دی. د دغې وروستو تیر ورځ د بودیجې بیل منظورۍ لپاره سینټ ته لاړو. هغه لته هم د حکومتي ګوند زنو غړو پر ډیر اعتراضونه لرل، خو حکومت چلولو لپاره دا ضروری و چې منځوري کړي. په سینټ کې هم عیني حال د حکومت ګوند ډیموکراتو اکثریت دی، خو تیر میاشت شوو منځمهاله انتخاباتو د نتیجو تر مخه ریپبلیکنز با په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه کړي، کوم با چې روان کال 2015 جنوري په میاشت کې خپل واک ترلاسه کړي. خو تر دم غړي حکومتي ګوند ډیموکرات لا هم اکثریتي مشر هری ریډ په مشرۍ کې کار کوي. د بجټ په یو شمېر مادو د اوباما حکومت تحفظات لري، خو د بجټ منظوري هم حکومت لپاره ډیره ضروری و. حکومتي ګوند په تحفظاتو کې په هغو مادو نیوکه کې دي د کومو تر مخه د امریکای غټو مالیاتي ادارو لخوا غلطو پالیسو له وجې اقتصادي بدحالي راغلې وه. کال 2008 کې لویو بانکونو لکه مثال سیټي ګروپ خسارو ډک کاروبارونه روان کړي وو. په دې اړه یو سینیټر الیزابت وارن وای،
واشنگټن اولریډی ورکس ریلی ویل فور دی بلیونیرز اند دی بیگ کارپوریشنز اند دی لایرز اند دی لابیستس.
دا وای چې واشنگټن وړاندې نه عرب پاتیانو غټو کاروبارونو وکیلانو او حکومتونو ته چندې ورکولو والو لپاره ډېرې اسانتیاوې ورکړي، خو د هغو کورنو بس کیږي کم چې د یو تنخوا نه تر بل تنخوا پورې گزاره کوي. څوک چې دا ویني د هغوی د ټیکس ډالرو شپږ کاله وړاندې د سیټي بینک اوندې بینکونه بچ کړي وو. په آخره کې وایي، موږ دغلته د دارنګې کورنو د حقونو جنگ لپاره راغلي وو. اخوا یو شمیر ریپبلیکن ګوند غړي د صدر اوباما د هغې صدارتي امر سخت غندنه کوي، د کومې تر مخه په امریکې کې ګڼ شمیر غیر قانوني خلکو ته به په قانوني طریقې د پاتې کېدو حق میلاو شي. هم په دې وجه ریپبلیکنز ګوند د بجټ په بیل کې د امیګریشن سره تړاو لرونکو کارونو لپاره د پیسو منظوري یوازې تر فروری میاشت پورې ورکړې، ولې چې تر هغې پورې به حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکنز د امریکې په دواړو ایوان کې خپله بالادستي قائم کړي. د غیر قانوني خلکو په حق لا د امریکای ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جف سیشنز وای،
وی ماست کنسیدر دی اکونومک فال اوت فرام دی پرزیدنتس ان کانستټیوشنل ایگزیکټیو امنیسټی.
دی وای چې موږ ته د صدر غیر آئینی امر لوجې اقتصادي بدحالی ته هم پام کول پکار دی. د قانون مخالفت او د امریکایي اولس خواهشاتو پر ضد صدر امر کړی چې هاغو 500 لکو غیر قانوني خلکو ته به د کار کولو اجازه ورکوي چې په غیر قانوني طریقې امریکې ته راغلي. نوموړې زیاتوي چې دغه غیر قانوني خلک به اوس د دې جوګه شي چې هر یوې نوکرۍ ته رجوع کولی شي. د تیرې ورځې په بجټ منظورۍ کې کال 2015 لپاره د دفاع ادارې 550 بلیونه ډالر منظوري ورکړې شوې. په دغه کې 46 بلیونه ډالر به په خارجي مبارزو کې استعمالیږي، په کوم کې افغانستان، عراق او ریاست اسلامي پر ضد عملیات شامل دي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزه ولې د زور زیاته نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د خپل مخالفینو پر ضد چاپو وخلو امر وکړ. دغه سي تر چلی رشته پوري صحافیان د مختلفو میډیا چینلو سره کارکونکي هغه گرفتار کړ شوې دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کړي.
د اتوار په ورځ په ترکی کې د پولیسو لخوا د ترکی صدر مخالفه میډیا پر ضد د کاروای وروستو په سلګونو خلکو مظاهره کړي او شپه یې په سړکونو تیره کړې ده. په دغه مهال مظاهرچیانو نارې وهلې چې حکومت په میډیا خاموش کولو ته پرې نږدي. د دغه مظاهرې په وخت د زمان اخبار کارکوونکو د اخبار مشر اکرام دومان لی په حق کې نارې وهلې او لاسونه یې پرقول کړل چې هغه پولیسو اوچته وو. د یو شمېر نورو اخبارونو ستر مشران هم په دغه مهال نیول شوي دي. د نیولو وړاندې ښاغلي اکرام د پولیسو ګامونه او هغه خلک کندلي چې د دغه ګامونو په شادي
البته بوګن نرده ګچر ظالم ظلمیله یاد دلر اما دموکرات
د زمان اخبار مشر وایي هغه کسان چې میډیا خاموش کول غواړي او یا د مطبوعاتو ازادي نیول غواړي هغه به په تاریخ کې د جابر یا زورور په توګه یادیږي. همدغه شان ګامونه د ځینو نورو مطبوعاتو چې پکې ټي وي چینل هم شامل دي پر ضد اغستې شوي. د دغه ټي وي چینلو کارکوونکي نیول شوي او د استنبول له ترهګرۍ پر ضد جوړ پخوانی یونټ یو مشر هم د پولیسو لخوا په دغه عملیاتو کې نیول شوی دی. ترکی کې دغه عملیات د هغه ادارو پر ضد پورته کړی شوی په چا چې تور دی چې دوی یو غیر قانوني ډله جوړول غواړي او د ریاست کنټرول ترلاسه کول یې هدف دی. دغه اخبارونه، ټي وي چینل او نیول شوی کسانو باندې شکونه کیږي چې دوی د ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د هغې سره اړیکې لري. ترکیې څېړنکاران ګڼي چې د ګولین یو تحریک په ترکیې کې لویه مذهبي ډله ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان تېره اونۍ تور لګولی و چې د دغه مشر پلویان په ترکیې کې یو جدا ریاست چلول غواړي او د هغه د حکومت پر ضد د پوځي بغاوت منصوبې جوړوي. ښاغلی اردوغان د ګولین په حمایتیانو تور لګولی چې تیر کال یې د هغه او د هغې خاندان پر ضد د بډې رشوتونو تورونه لګولي وو. د ترکی صدر د وړاندې نه هم داسې دعوی کړې وې چې په کال 2012 کې هم دغه شان یو تحریک کې چې د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې وې نو د دغه هدف په ترکی کې پوځي بغاوت کول و. اخوا فتح الله ګولین څوک چې په یو وخت کې د صدر نږدې ملګری هم پاتې او دغه تورونه رد کړي او زیاته کړې دا چې په ترکی کې د پولیسو لخوا دغه عملیات د اردوغان هغه کوششونه دي چې غواړي د ترکی نه یو داسې حکومت جوړ کړي چېرته چې د پولیسو زور سیوا وي. په ترکی کې دغه عملیات وروسته اروپایي اتحاد یا یورپ یونین دغه ګامونه غندلی او زیاته کړې ده چې دغه ګامونه د اروپایي ټولنې د اقدارو سره سمون نه خوري. ترکی غواړي چې د اروپایي ټولنې غړی جوړ شي. اخوا د امریکا خارج دفتر هم په ترکی غږ کړی چې د میډیا د ازادۍ پر ضد ګامونو نه دی ډډه وکړي.
او اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د قطبی کوریا د پالیسۍ په باب له د امریکای خصوصي نماینده سونګ کیم اوس د جاپان په صدر مقام ټوکیو کې بین الاقوامي میډیا ته ویلي دي چې په دنیا کې دا وخت د بشري حقوقو د ټولو نه زیات خراب حالات په قطبی کوریا کې دي. د زیاته کا چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په دریمه کمیټه کې د بشري حقوقو په باب له منزور کړی شوی قرارداد د دې خبرې سرګندونه کوي چې نړیوال ګوند سره قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د خراب حالاتو په باب له سخت فکرمل دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه خپل کړی د قرارداد کې قطبی کوریا کې د بشري حقوقو سخت غندنه کړې ده. کمیټه دغه قرارداد په نومبر کې په لوی اکثریت سره منزور کړی دی. په دې قرارداد بر روانه هفته کې د ملګرو ملتونو په لوی اسمبلی کې ووټونه کیږي. د امریکای خصوصي نماینده کیم نور ویلی دی چې امریکا به قطبی کوریا کې د بشري حقوقو او د قطبی کوریا د ایټمی پروګرام د مامېلو د تابعیا کولو لپاره خپل پوره وس چار کوي. په قطبی کوریا د مختلفو بین الاقوامي لوزنامو او زمواره تر مخه دا لازمه ده چې خپل ایټمی سرګرمۍ ختمي کړي. امریکا به خپلو شپږو ملګرو سره د دې خبرې د یقیني کولو لپاره په شریکه کار کوي چې آیا قطبی کوریا په خپلو لوزونو او لوزنامو ولاړه ده او کنه. کله چې د امریکای نماینده کیم نه د شپږو ملکونو د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په باب له تپوس وشو نو د اوی مونږ قطبی کوریا سره په سفارتي ذریعو خبرو اترو ته هر وخت تیار یو. امریکا دغه سیمه د ایټمی وسلو نه د پاک ساتلو د پاره د زړه د خلاصه کوششونه کول غواړي. خدا کار تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې قطبی کوریا امریکای سره غاړه یو نشي او د دې د پاره امریکای قطبی کوریا ته سترګې نیولې دي.
ګران قدرمن اردوونکو د ډیور اړیو د سهرانی خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیور اړیو هم په دې صفحو باندې تاسو د مشال اړیو خبرونه اوریدئ شئ. دغه خبرونه ته غوږ وسېږئ او د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله په تکنیکي اړخ باندې پروډوسر زموږ همکار بختور شاو انجینیر بوجیم. دغه مننه کوو. د پاکستان په وخت د مخامې شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به یوارې بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځي. تر هغه وخته تاسو ته خاورز غواړو. خاد و بادوسی د الله فمان.